اردن کو ستړي مشي دا مشال رډيو دا د خپل قربا اسرار الله مومند او ما تخنیکی همکار اساق امیری سلامونه مني وخت شی په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې با واوري د امنیت په اړه راپور د غراځ د مظاهرو په اړه هم راپور نه لرو تاسو ته بعد نړیوالو موضوعاتو په اړه هم راپورونه وړاندې کوو او تر هڅه مخکې د تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو رومبے دمن خبرونو سرټکی په بن او شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو بدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوړل دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په ترګره کې د مطلوب یو سل پنځه دېرش کسانو لیست جاری کړی او د اوکراین چارواکي وایي د روسیې د ګڼو ګڼو بدونو مخه یې نیولې. د خبر پختونخوا په بن او شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوړل شوي دي. د بنو پولیسو مشالې ډوته ویلي چې د سپتمبر پر اوویشتمه وسلوالو د بکخیلو یو ځایي مشر او تاجر ملک شاول د کینټ تانې په حدودو کې په ډزو وچلې. په بکخیلو کې په یوه بله پیښه کې وسلوالو پر یو بل ځایي مشر تاجولي ډزې وکړ او جوړل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر اتویشتمه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. پرون په میرلي کې وسلوالو یو ځای تن صدیق الله په هدفي حمله کې وژلی و. پولیس وایي دوی د دې پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په پنځم ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر اتویشتمه مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نه ورکوي خو بیلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې د غټو خلکو سره حساب وشي بیا دې له نور ولسه د بجلی پیسې واخیستل شي. دا مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. چارواکي وایي د پولیسو په مرسته به هغه کسان ګرفتاروي چې یا بجلی غلا کوي او یا بلونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو څانګې د ترګری په فعالیتونو تورنو یو سل پنځه دېرش مطلوبو کسانو لیست خپور کړی چې یوه پکې ښځه او یو ماشوم هم دي. پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته د نغدو پیسو ورکولو وعده کړي. د سپتمبر پر اتویشتمه په دې اړه خپرې شوې خبر پاڼه کې سی ټی ډي ویلي چې په مطلوبو کسانو کې د ښځې تعلق له ډیر اسمل خان سره دی. همداراز د یو ماشوم تصویر هم خپور شوی. پر دوی درې درې لکه روپۍ انعام ښودل شوی. پولیسو دا وضاحت نه دی کړی چې دغې ښځې او ماشوم څه جرم کړی او نه یې همدا ویلي چې دا نور کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په لیست کې پر ټولو شاملو کسانو د ترګرۍ هدفي وژنو او قلنګونو اخیستو تورونه دي. تر ټولو ډېرې پیسې لس میلیونه دي چې د دوو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته یې د ورکړې وعده شوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نفرتونو خپرولو په تور یې د ځینو ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو پاڼې بندول پیل کړي دي. د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکاخیل د سپتمبر پر اتویشتمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې تر اوسه یې څلور نیم سوه ویبسایټونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه بند کړي دي. د هغه په وینا دغو پاڼو مذهبي توپیرونو ته لمن وهله، د خلکو ترمنځ یې نفرتونه خپرول، جعلي خبرونه یې نشرول او د ریاست پر ضد یې خلک پارول. هغه واضح نه کړه چې دا کومې ویبپاڼې دي، خو زیاته یې کړه چې د داسې پاڼو بندولو به دوام لري. د برازیل حال کې دا چې د سپتمبر پر اتویشتمه د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو شپاړس تنظیمونو په یوې شریکې خبرپاڼې کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ تر وړلو مخه دې ونیسي. فریډم نیټورک او د بی پولی خبریالانو ادارې په دې اړه خبرې کړي. خبر پاڼه کې ویلي چې د هر هیواد جمهوري بهیر لپاره د بیان ازادي، خپلواکي رسنۍ او خبریالان ډیر اهمیت لري. مشال رډیو ته وګورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رادیو تړلې او خبريالان یې هم د لند وخت لپاره بندیان کړی وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رادیو ایډیټر او دوه خبريالان خوشی کړل، خو رادیو یې لا هم بند ساتلی ده. په خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د رادیو د تړلو سبب دی واضح او د خبرونو اجازه دی ورکړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې په زور حکومت نیولې. تر هغې وروسته یې په ګڼو ولایتونو کې یو شمېر رسنۍ بندې کړې او خبریالان یې بندې کړي دي. دوی په رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر لوڅ مخ ښکاره کېدو هم بندیز لګولې. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیې له 44 ډرون الوتکو یې 44 له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر پر 28مه وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. د اوکراین پوځ بیګا د روسیو ځواکونو لخوا د بمباریو، ډرون بریدونو او میزایلي حملو په اړه د هیواد په جنوبي ښارونو کې خپلو خلکو ته د لوړې کچې خبرداری خپور کړی وو. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسي ځواکونو د هوایي حملو له زیاتولو خبر دی او د چاودیدونکو موادو لیږدونکو ډرون الوتکو د ویجاړي لپاره پلان لري. او تر دې مهال مشال خبرونه کبونه مو له مشال لري وردل تاسو مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په بنو شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو مرګ جوبل لمسته کړي، او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي روان د بدمنۍ حالات د دوی پر انتخاباتي کمپاین اثر غورځولی شي.
چې دهشتګر بیا منظم شو بیا رااله نو موږ ته خو سره د الیکشن ماحول دی راکې نه.
د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې لزګونه سرکاري پونتونونه له مالی مسلو سره مخ دي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
میجر پرابلم چې کریئیټ کړی دی هغه گورنمنت کریئیټ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنډ څومره دي. موږ نوي یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې موږ کمپرومایز کوو.
او د بلوچستان په لورالای کې د بجلی محکمې وابډا د رویې پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د بنو په بکخیل او شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 28مه او 28مه وسلوالو څلور جلا جلا هدفي حمله کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي او درې جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو په بکخیل کې یو مشر او تاجر او په میرلي کې بل ځای کس وژلی دي او په بکخیلو کې یو بل مشر جوبل کړي. پولیس وایي چې د غوبریدونو مقدمې د نامعلوم خلاف درج شوي. شمالي وزیرستان او جنیخیل بکخیلو کې په دې وروستیو کې هدفي وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. ځایي اوسیدونکي د امن غوښتنه کوي، خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته یې دوام ورکړی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرلي کې د سپتمبر په 28مه وسلوالو دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړی او برید کوونکي تښتېدلی دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال رېډیو ته وویل چې د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شاول نور د بکاخیلو مشر او تاجر و. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالي باندې کړی چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاده ورځ میرلي کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرلي هدفي برید مقدمې د نامعلومو ضد درج شوې. د سپتمبر په 18مه هم د پولیسو مشر روخان زیب خان په وینا وسلوالو میرمشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلی و. د سپتمبر په 15مه هم شمالي وزیرستان په لنګځای سیمه کې وسلاوالو طارق نومي کس په ډزو وژلې و چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کالونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلاوالو په هدفي برید کې وژلې ول. دغه شان د ستمبر په 14مه هم میرعلي خیسور کې وسلاوالو ځایي کس خاندراز او رهبوکټي په ډزو وژلې و او برید کون کی تشتے دلیول. شمالی وزیرستان میرعلی خیسور کے ہم د ستمبر پسلوارما وسلہ والو دعا ورونا پہ ہدفی برید کے وجلیول. روان کال کے شمالی وزیرستان کے سلوے ہدفی حملے شوے چپکے تر 15 سلوے اختوزیات زائی مشران سیاستوالان زوانان او حکومتی اہلکاران وجل شوی جوبل شوی دی. د بنو پجانی خیلو بکا خیلو کے ہم لزگونا مشران زوانان او پولیس ملیشا زواک زائی سرتیری پا حدفی بریدونو کے و وجل شول. تیر 2022 کال کے پا شمالی وزیرستان کے بیش پک سلوے حدفی حملے شوی وی چپکے تر شپیتو زیاد مشران مدنی او سیاسی فعالان زوانان دینی علمان امنیتی سرتیری سرکاری چارواکی او د خزو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوی ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوی دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسله والو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسله والو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړکې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سارے سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرو دا پوج مشر دی سمرو دا پاکستان دیلو مشر دا سرون والا خلا بیلتی پور تا کری کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دا غا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمینگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لسنی بجی اوریدای سی.
مشال رادیو ته هغه سي تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس د نوو حلقه بندیانو اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د سپتمبر له 28مې بعد د حلقو په اړه معلومات او نقشې پر ویب سایټ موجود وي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتی اندیښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست ذمواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 26مه نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو عامو انتخاباتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړل شوی و چې پکې ویل شوي چې په روانو عامو انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډېر حساس دي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې بېلابېلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سېنېټر زاهد خان د سپتمبر په 28مه نېټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوي وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو ځلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو په هغه کې اول خو موږ د نوې ورځو خبره وکړه، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خو د تشکردۍ په عروج کې ده او دا د نن نه کړي خلک نه موږ د ډېر ټیم نه لګوي کال نه لګوي چې دشتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقع یو ګوره کنه او بیا د پاجول دا وګوره او دا پرون د کوټي کې زمونږ وکیل سیب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې مونږ وتوی چې په 2013 کې مونږ سره دا شي کېده نو مې چې مونږ ته خط لیټر را لګلې تل دغه جواب نه درکړي په 2018 کې کستا څو خالي زمونږ سره دا حل وو نو مونږ ته خود سره د الیکشنز ماحول دی راکې نه
عوامی نیشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 26مه نیټه د سینیټ د پارلماني چارو کمیټې ته د راروانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټري عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوې یو راپور کې ویلې شوې دي چې د راروانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا یو نوی زرو پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا یو کم 50,000 پولینګ سټیشنی حساسی یا ډیری حساسی وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې حکومت او ادارې دي د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دي قابو عمومي
بنیادی تور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہواری ده کار دي چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجای د دې چې هغه خرابې هغه نه خدا د چې د یو ماحول جوړ کی او په دې کې ګامونه اوچت کی چې په کومو زوینو کې ملټن دی یا په کومو زوینو کې د حالات خرابې دون کې خلدي چې دا غوي خلاف فوري اقدامونه اوچت کی او هغه گرفتار کی صدا سے ہونه چې دا سه کمزور ملک یا دی دا چن سرپسند یا دا دومره په کم تعداد کې حکومت حالات خرابې دون کې خل دي دا نشي سموله
د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواری ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي
ریاستی ادارې امن د پاره امن د بحالې لپاره کوششونه هلې ځلې دي وکړي چې دا خه ماحول کې الیکشن شي غیر جانبدارانه دي وشي منصفانه دي وشي او دا داسې ماحول دی پیدا کړی شي چې خلک ووټر روزي او خپل د خوخه کاندیدانو ته ووټ ورکړي داسې ماحول پیدا نه کړی شي چې هغه خلکو کې خوف وي یا روي بالخصوص زموږ د خیبر پختونخوا کم علاقو کې سرگرمیان لگ معطل شوی دي هغه لپاره هم کوششونه دي وشي چې دلته د خلق د ووټ د لپاره روزي
په پیښور کې خبريال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ون سیاسي هلې ځلې متاثر شوی وي خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي وندونو هلې ځلې هم متاثر شي ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پی نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان څنګه او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیت روان دي د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دي بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 نو شو هغه نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي حل او زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګ ځای نکات په والا شرط کې خلل شو چې مخکې به د ضلع انتظامی نه اجازه تغسل کیږي او بیا به هغه ته جلسه یا جلوس یا ارس حل زلې چی سرگرمیان هغه جاری ساتي او د سي علاقې شته دي وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره د باجوړ او مومند وادي علاقې او سر نور علاقو ته چې جنوبي اضلاعو کې د امکانات ډیر زیات دي چې انتخابي مهم به متاثر کیږي
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په جواب کې سند ویلي خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امن او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویل دي او د نوي سرشمیرنې لاندې د قومي اسمبلی د 206 شپېته نشستونو او د صوبایي اسمبلیانو د 1593 نشستونو لپاره نوي هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28مه نیټه جاری کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
له دمې مخکې تاسو د غلام غوث په راپور کې واورېدل چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه اندېښنې لري. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې له 34 سرکاري پوهنتونونو څخه د 40 یې مالی حالت ښه نه دی. د پوهنتونو اتحادیو او د تعلیم لپاره کارکوونکو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې هر کال نوي پوهنتونونه جوړوي خو په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلوي. د دوی په وینا هم له دې وجې په ګڼو پوهنتونونو کې بشپړ اسانتیاوې او استادان نشته چې اثر یې پر زده کوونکو پریوزي. خو حکومتي چارواکي وایي لوی پاک سره یې په دې اړه خبرې شوي او کوشش کوي چې د پوهنتونونو د بجټ مسله هواره کړي. تفصیل د پیښور د شبیر جان په راپور کې.
دا گورنر هاوس پیښور لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی دستاویز لمخه د صوبې 34 سرکاري پوهنتونونو کې شوخه شل دا وخت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي چې پکې پیښور پوهنتون، د زراعت پوهنتون، باچا خان پوهنتون چرسدا، ګومل پوهنتون، انجینرینګ پوهنتون پیښور، بینظیر وومن یونیورسټي شرینګل او د سوابه پوهنتون هم شامل دي. پیښور پوهنتون کې په فارمیسي ډپارټمنټ کې پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې په صوبه کې د اتونه پوهنتونونه 34 ته ورسېدل خو د لوړو زده کړو محکمې لخوا بجټ په 2012 کال کې هم 15 ارب روپے او اوس په 2023 کې هم 15 ارب روپے کال دی.
خو میجر پرابلم چې کریئیټ کړی دی هغه گورنمنٹ کریئیټ کړی دی. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فنڈ څومره دي. موږ نوی یونیورسټیانې جوړو او زړې یونیورسټیانې موږ کمپرومایز کوو. سیکنډلی پروونشل گورنمنٹ چې دی خپل اینوئل بجټ کې یونیورسټیانو لپاره پیسې نه دي. دا گرانټ نه ډو ته ورکی چې کله ماته تنخواه نشته. لکه پنجاب او سندھ گورنمنٹ چې دی هغه هر کال خپل بجټ کې پیسې دي یونیورسټیز ته او دې وخت کې پیښور یونیورسټی ته تقریبا 1.40 ارب روپے چی دی دا ایچ ای سی ور گئی او تقریبا 2.30 ارب دا مون خپل جنریٹ کو نو ریشو تو بس آلموسٹ ناغوین ڈبل مون خپل جنریٹ کو او ٹوٹل بجٹ چی دی نو آغس تقریبا 4.5 ارب روپے دی دا نور ڈیفیسٹ دی.
نوڑ جاتوی چولان دی با دا صوبے ٹول کالجونا دا پیغور پوہنتون سر تڑلی وو آغا ٹول دا داخلے او امتحانون پیسے با هم دویل رات للی. اس یوازی دا پیغور کالجونا او آغا هم صرف دا هلکان کالجونا دوی سره تړلی دي. دغه ډول اوس پوهنتون کې یو شمیر د بی ایس پروګرامونه شروع شوي دي او هغوی له ودانۍ جوړول، استادان نور عمل اغستل، بیا بجلی ګرانه شوې ده، ګیس ګران شوې دي، تیل ګران دي، نو دا هر څه غټ آمدن غواړي او بل په کروڑو روپیا پنشن ته هم ځي. خو بیا د سرکاري پوهنتونونو زده کوونکي وایي چې پوهنتون دغه ټول بوج په زده کوونکو د زیاتو فیسونو په صورت کې ورچولی دی. د پیښور پوهنتون د ایم فل زده کوونکي جنید اقبال مشال لیډو ته وایي
یو خو تعلیم ډیر زیات ګران دی. په دې صوبه کې 52,000 فیس دی د سیمسټر، د چا چې کم دی نو 42,000 دی. او که دغه شان موږ د ایم ایس او د پی ایچ ڈی خبر وکړو نو پای کې هم 54,000 دا د ایم ایس او د پی ایچ ڈی فیس دی. نو یو خو که موږ وګورو پرایویټ یونیورسټیانو فیسونو ته وګورو او د سرکاري یونیورسټیانو فیسونو ته وګورو تقریبا یا خو بالکل برابر دی او یا چې کم دی نو بعضې ځګونو کې د دې سرکاري یونیورسټیانو فیسونه چې کم دی نو هغه د پرایویټ نم سیوا دي. خو موږ له چې کم دی نو کوالټي ایجوکیشن هم راکې او موږ له چې کم دی نو ریلیف هم راکې.
دغه ډول د زراعت پوهنتون پیښور هم هغه سرکاري ادارو کې شامل دی چې مالی ستونزې لري. د دغه پوهنتون د ایم ایس هارټیکلچر زده کوونکي سبات وایي چې د زیاتو فیسونو له وجې ډېرو زده کوونکو داخلې هم سخت نه دي اغشتي او د هر اړخ نه زده کون کی اغیزمن کیږي
مخ کې کوم لاست ایئر سټوډنټس و دغه د پر د 29,000 او اوس 40,000 شوه دي د 10 سټوډنټس زمون کلاس کې چې هغه اوس دې زل ایڈمیشنونه کوي او میډل کلاس فیملی د پر د ډیر اګرانی چې دومره ډیر فیسو کا افورد کی کور کې خو یو ماشوم نه دی یو سبق خو نه دی ټول سبق خو نه غي سره چې بیا زمون د ایم ایس دام شو دومره ډیر وینو بیا ډیر خلک داسې وی چې غي نه شي افورد کوله که جاب سو کوي خپل د فی سپورټ کوي خپل ایجوکیشن سپورټ کوي نو غم ډیر زیاته ګران ده ځکه چې اٹینډنس مست وي 75% نو څوک جاب لا ټایم ورکول شي بیا نو خپل کلاسز لا ورکول شي
ولې د لوړو زده کړو کمیشن په تیر وختونو کې په دې اړه خپل درس پل کړي چې اتلسم آئینی بدلون وروسته دا د سوبې ذمہواری جوړیږي چې فنډونه ورکړي ولې په دې اړه چې کله مشال لیډو د ټولو پوهنتونونو په سوبې کې چانسلر گورنر حاجی غلام علي د میډیا سیکرټری محمد امیر نه وپوښتل نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دې بابله گورنر غلام علي د سوبې دننه شروع سرکاري پوهنتونونو د مالی ننګونو د حل کولو لپاره ژمنې کړې دي او دې لړ کې څو ورځې وړاندې د پوهنتونونو مشرانو او د لوړو زده کړو محکمې چارواکو سره هم لیده کاته کړي وو او دوی ویل چې دې ستونزو حل کولو لپاره به کوټل ګامونه پورته کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا تعلیم چارواکو د سپتمبر پر 28 وبخې د خیبر ضلع تعلیم څانګې چارواکو د سپتمبر په 28 مشال رادیو ته ویل چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالي کارونه زر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاوخوا 60 سرکاري سکولونو کې د بیا بحالي کارونه پیلیږي او دا کار به د استادانو او میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي د سیمې د بلدیاتي حکومت منتخبو نمائندګانو ویلي چې په کار ده په دې فنډونو څار وساتل شي په شفافه طریقه خرچ شي او معیارو کارونه پکې ترسره شي نور تفصیل د فرهاد چینواري په دې راپور کې
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالۍ لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي
د پی ټی سی چې کوم د سکولونو کمیټې دی هغه په تر باندې بدا کارونه کیږي په هغه کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا ہمیں پہ لگے گی بیسک فیسیلیٹیزم کے دیش لکھ واش روم شولو پکے وا دا سکولوں چتا چتونا خرابی چتب کے دیوالنا خرابی چتب کے نور فرشونا خرابی دا مختلف قسم پروگراموں نے دی پہ پی ٹی سی چکما کمیٹیاں نے دی دا گو پترو باندھے بعد اس پیسے خرچ کی گی دا تقریبا پدرے او سالور فیزنوں کے ملاوی گی اول زل چکلا تقریبا 3.5-3 لاکھ روپے ہر سکول تا ملاو شی بیا بیا چاغے باندھے کارو شی بیا بل فیس کے بیا نور اندمرا تقریبا ور کے بیا پسی دا سے ور کوي نو دوی ور سرا زمونگا فیس من مانیٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بموی اور ایس آر ایس پی خپل ماغا مانیٹر کوي په دې پس بیا زمونږ ان شاء الله نور تقریبا 50-55 سکول نو پروگرام نور دی پاغه کې بیا دا دوی دا بحالی پروگرام کوي هغه ته بیا دا شانت سپورټ ور کوي
د باډي یو ویلج کونسل چیرمن جاوید پردی ویل چې دوی د امدادي ادارو د تعلیم محکمې دغه کار ستاینه کوي خو په کار ده په دې فندونو باندې څار وساتل شي چې په شفافه طریقې سره خرچ شي
نو په دا باندې مو د ایس آر ایس پی ډېره شکریا مده کوو او ګورنمنټ دا اپیل کوو چې دغه فنډ وروسته لږ مانیټرینګ ټیم ساخ کی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنسټرکشن کور په دا پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي چې کم کیل کو سامان اخلي چې هغه مانیټرینګ وي او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوې ده چې دغه باقاعده رجسٹر کتل شي چې اجلاسونه کوي او کنه کوي کده کمیټي یو کس روانه کړی ده او کټول د ماشومانو والدین په دا باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلابونو نه متاثر شو د شلو سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوي او ضربه والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسیمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو لمنځه وړي وو د هغې په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
راپور مو واورېدو. مشال ریډیو ته غوږستئ. وخت شوی شپږ نیمې بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشر ته ویلي چې د سپتمبر پر 8مه وسلوالو د بکرکل یو ځای مشر تاجر ملک شاول د کینډ تاڼې په حدودو کې په ډزو وژلې. په بکرخیلو کې په یو بله پیښه کې وسلوالو پر یو بل ځایي مشر تاجولي ډزې وکړې او ژوبل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر 23مه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسلوالو په ډزو دو کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبر پښتونخوا اوبخي د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په 15مه ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر 28مه مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابده بجلی نه ورکوي خو بلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی د غټو خلکو سره حساب وشي. د مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. او د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رادیو تړلې او خبریالان یې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رادیو ایډیټر او دوه خبریالان خوشی کړل خو رادیو یې لا هم بنده ساتلې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیې له څلور څلوېښت ډرون الوتکو یې څلور دېرش له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر په 23مه وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. لنډ خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې رازو د بلوچستان په لورلای کې د بجلی محکمې و ډال د رویې پر ضد نن هم په سیمه کې احتجاجي پرلت روان دی او د سیاسي ګوندونو پر غوښتنه په بشپړ توګه کاربندیز اعلان شوی. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې د لورلای په ګډون په ټولو صوبه کې د وابډا یا کیسکو له لورې د ولس پر ضد عملیات بند کړی شي او چې کوم کسان نیول شوي هغه دې زر تر زره خوشي کړل شي. تفصیل د ایبترین په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د څلورو سیاسي ګوندونو او د کروندګرو د احتیاطي لورې د وابدا یا کیسکو پر ضد فرنت نن 15مه ورځ هم روان وو او د سپتمبر په 23مه نیټه په لورلای کې په بشپړه توګه کاربندي سوی دي. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. دا ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم وو. د لورلای د سیاسي جماعتو او کروندګرو له لورې دا پرلت دغه وروسته پیل شو کله چې د وابدا له خوا په لورلای کې د بجلی د بلانو نه ادا کوونکو خلکو او کروندګرو په ضد عملیات پیل شول. په دې ترڅ کې د فرلت د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کامی جمهوري غورځنګ صوبایي سکتر اسفند یار کاکړ وویل په کار دی چې د وابدا په ضد په ټولو صوبه کې احتجاج پیل شي.
ظلم بربریت روان دی په ټول پاکستان کې. د وابدا په خلاف د بجلی د کمی لپاره احتجاجونه نه شوي. دا احتجاجونه د ګرانۍ په خلاف شوي.
پښتونخوا ملی او میګون د لورلای مشر مصطفی کمال زیاته کړه
صوبائی
صدر اصغر خان اڅکزی هم وینا وکړه او ویل چې اړخته په ملکی د سرمایه دار خلکو په بلینونو په قرضې وار په وار مافسی وی دي نو بل په لوته حکومت اوس په غریب ولس پسې راوتلې دي کمشنر حمزه شفقات سره تماس ونیوی نو هغه د ستمبر په 28 نیټه مشال ډو ته وویل چې تر اوسه په کوټه کې د بجلی د بلانو نو ورکوک څخه د 500 کروڑ روپۍ څخه زیاد رقم وصول کړی دی
کوسکو کے ساتھ مل کے کوئٹہ ڈویژن پولیس نے مل کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو ہے ریکوریز کر چکے ہوئے ہیں
کس کو سر یہ ہوتا ہے کہ جو سپا کوئٹہ کی دے بجلی دے غلا کون کو او فلان ہونا جو مکون کو پزد عملیات روان ساتھ لی دی او تر وہ سمی انجوز کو کوئی اسی لکڑی دی او دے سلو سے خزیاد کسان کو پزد میں فائرون کڑی دی در ڈول میں دے رہی ناکانونا کنکشنونا ہم کاٹ کڑی دی او کہ دے کس کو سر پگڑا سل فیصد وصولی کی بریالی سو نو پاکوٹ کی با دے بجلی لوڈ شیڈنگ مخلا ختم سی
کہ ہم کوئٹہ کو کمپلیٹلی ایک زیرو لوڈ شیڈنگ سٹی بنا دیں
شغلی شفقات زیادہ تکڑا چھ پاکوٹ کی دے بجلی کمی نستا خود دا پا خبرہ چھ بجلی زیادہ غلا کی جی کہ دے پا مخنیوی کی بریالی سو نو کوٹ شار با مخلا دا لوڈ شیڈنگ سخا پاک وگرزی تل پلو تا دا افغانستان دا بجلی دا ادارے کس کو للوری ویل سی ویدی چھ دا تیرو درو اونی رائے سے پا کوٹ او دا افغانستان پا نور برخ کی دا بجلی دا غلو او بلانو نور کون فضل عملیات روان ساتھ لی دی دا کوٹ کی پجاری سی وی او بیان کی زیادہ سوی دا چھ ترو سے دا بلانو نجم کون سخا بنز سوا اتلس ملین روپی اصولی کری دی او دا دولی دا بجلی دا غلو سخا دا یولس کروڑ سخا زیاد رکم دا جرمانے پا توګه وصول کړی دی د دې سره سره د 300 کسانو په ضد اف آی آرونه هم کاټ کړی دی او یو سل څلورشت کسان یې نیولې او په تاڼیو کې بندیان کړی دی
مشاله د توګه ستاسو په تاسو سره راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان په لور لای کې د وابډا د رویې پر ضد پرلت نن هم روان دی اوس راځو یو بلې موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د فیض آباد پر لد د فیصلې زده اورېدنه کړې دغه مقدمي اورېدنه نن د سپتمبر پر 28 وشوه چې پکې په عدالت ته د دفاع وزارت د انټیلیجنس بیورو د پیمرا او انتخاباتي کمیشن لخوا وویل شول چې دوی خپل د نظر ثانی درخواستونه واپس اخلي د عدالت په فیصله کې ویل شوی وو چې د استخباراتي ادارو د ځینو کسانو خلاف دي ګامونه پورته کړل شي عدالت د یو درخواست ورکوونکي درخواست اهم واپس نه کړ خو د شیخ رشید د متحده قومي موومنت او اجاز الحق درخواستونو ته یې نوټس جاری کړی چې دوی باید د اکتوبر د 28 پورې جواب جمع کړي چې دوی ولې د عدالت د فیصلې سره متفق نه دي نور تفصیل له سیمه خبریال شانواز ترګزیر کوي
سپریم کورٹ د فیض آباد پر لت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنۍ نیټې ځنډولي عدالت د هغه ته وړو فریقونه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې تر ځوابونه هم غوښتلي سپریم کورٹ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پرلت کې د ورانیو په ضد اخستل شوی او خود نوټس فیصله کړې وه او ویلي وو چې په دغه پرلت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پوز د خفیه ادارې ملټری انټلیجنس او د انټلیجنس بیورو ځینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوا ځینې کارونه کړي. عدالت دا هم ویلو د ټی وی چینل نه نظم ادارې په مرسته سره هم داسې اختیار نو چې ګنې دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. د هغه وخت فیصلې ضد عدالت ته اته درخواستونه ورکړې شوې. د سپریم کورټ نه د 24 یا 40 په نوم ټی وی چینل ته خبریال زاهد ګشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شویو خبرو حال احوال داسې وي.
او ان پانچ جو تھے ان میں وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹارنی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دې نه علاوه د پیمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم وویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دې نه علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې ام کیو هم وو د هغو خصوص نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې د نو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اعجاز الحق هم درخواست ورکړ نو د هغه وکیل مو چې دوی په بیان حلفي جمع کی او تر هغه وروسته خپل جواب عدالت کې داخل کی.
افیڈیویٹ جمع کرائیں گے, بیان حلفی, اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
دو در اول سب کی پاتب نومبر دو تحریک لبے پاکستان ڈلی رخوا پا فیض آباد انٹرچینج کے دہاغ وقت حکومت ضد پرلت شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلتې د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړی وو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلې وو. ولې په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو خو هغه کوششونه کامیاب شوي نو. په 25 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 28 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستی وو او یو کال پس په 28 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضی فیض عیسی او ورسره په جرګګۍ کې ناست جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې وه. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ کړې چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګنې څوک د عدالت د فیصلې ضد هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروسته یې د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼل شي؟ نمشاد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل علي گوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نو دغه فیصلې نه څوک اګریب وي څوک پاغه خوشاله وي. چې کوم خلک پاغه فیصلې نه خفي اګریب وي نه هغه هغه سره یاد اپیل حق وي چې اپیل نه هغه د نظرسانې دغه درخواست هغه کول شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو نه دی د نظرسانې درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نیو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شو نو دا غي مطلب دا شو چې دې دغه فیصله سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دی دفتری عملیات هم وشي. د زاهد ګشکوري په خبره چیف جسټس قاضي فیض عیسی دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شو فیصله کې غلطیان دي نو آیا اوس هغه غلطیان ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولانې نیټه مقرره کړه. شانواز ترکزی, مشال ریډیو, پیښور.
مشال ریډیو ته وګستئ. تاسو ته شانواز ترکزی راپور وړاندې کوو. سرزو یوې بلې موضوع ته اوریدونکو, د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید او ځینو ججانو د احتساب غوښتنه کړې. خود هغه د ګوند یو مشر او پخوانی پاکی وزیر جاوید لطیف ویلي چې د پوځي جنرالانو او ججانو د احتساب غوښتنه نه کوي. د برسال کې دا چې نواز شریف د اکتوبر په 28 پاکستان ته رسیدو اعلان کړی. آیا نوموړی به د پوځي اسټابلیشمنت او ججانو پر ضد خپلې بیانې پر وړاندې وړلو کې بریالی شي؟ دغه په ګوند کې په دې اړه اختلافات ولې دي؟ د پوښتنې د شاهین بنری په دې راپور کې ځواب شوی دی.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر جاوید لطیف د سپتمبر په 6 د لاهور په ماډل ټاون کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې سره د دې چې په ګوند دننه 90% خلک جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید د نواز شریف د نه اهله کولو ذمہوار ګڼي، خداغي پر ضد د کوم اقدام غوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون وایي نواز شریف به د اکتوبر په 28 ل لندنه پاکستان ته راستنیږي، آیا هغه به په سیاست کې د فوزی مداخلت پر ضد خپل بیانیه پر مخ یوړل شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک بیگا مشال لیډو ته ویل چې نواز شریف د پنجاب د کاروباري طبقې او صنعتکارانو منل شوی لیډر دی او په جرنیلانو کې هم 95% پنجابیان دي. د نوموړي په وینا دا مهال د لاهور د تخت لپاره د نوکرشاهي سرمایهدارو او عامو سرمایهدارو ترمنځ جګړه روانه ده.
د نواز شریف پارٹی چې دا د جرنیلانو سره د سټرګل والا پارٹی نه ده، نو دوی بیا شهباز شریف را مخکې کیږي. نو شهباز شریف چې هغه د روغې جوړې خبرې وکړي، خدا ده چې بیا خبر هیته راشي چې یوې تیکې کې به دوه تورې څنګه ځای کی. نواز شریف چې دی هغه چونکې فوج سره ټول نه زیات تجربه دی، هغه ده فوج بنه یعنی که سړی وچ پی ایچ ڈی کړی دی، نو هغه نواز شریف دی. هغه ډېر ښه په پوهېدی چې دی څه شی دی او څنګه دی، نو هغه ورسره ما یقین نه دی چې نواز شریف دی سره جوړې دی چې یا به جنرال دی نواز شریف خبره بنی. نواز شریف خو دې خبره نه مني، هغه دا معلومه شوې ده ځکه چې هغه ورته وایي چې آئین کې دا لیکلی دی او سیول اقتدار په تاسو باندې، هغې جنرال خو پخلې وایي مګر کله هغې مني، هغې خو آئین مین نه دی بنا.
نواز شریف د ستمبر په 13 مال لندن څخه د ویډیو لینک ته لارې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه اولس له لوډ شیډنګ نه خلاص کړی وو، خو سلورو ججانو کور ته ولېږه. نوموړي زیاته کړه چې د فوز او آیس آی پخوانی مشران د هغه له اقتداره په لرې کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو یو بل شنون کې حسن خان وایي چې نن سبا په پاکستان کې عام نظر دا دی چې فوزی اسټابلیشمنت غواړي چې را روان حکومت د نواز شریف یا مسلم لیگ نون راشي، خو د نواز شریف وروستیو سرګندونو د ګوند مشران بے قراره کړی دي. د حسن خان په خبره د ګوند مشران نه غواړي چې په را روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د ناکامۍ سره مخ شي.
نور سیاسی جماعتونو هم په تنقید وکول لکه چیرې لکه دا بیا هغه وینډکټیو سیاست یا هغه موږ ته وایو کنه چې دا بدلی هغه سیاست میا صاحب نه پریدي او دې بیا غواړي چیرې دې را پدې د دې چې مخکې لاړ شي او فارورډ لوکینګ وکړي او ملک مخکې بوزي قوم مخکې بوزي. دې اوس بیا هم هغه زړه خبره کوي چې زرا شمه د پلانې له بدل اخلم، پلانې له بدل اخلم. د دې سره ما په خیال میا صاحب باندې ډول پرېشر راغی، یو ویدن د پارټي ته پارټي د بهر خلکو ته وویل چې دې بیا هغه انتقامي سیاست کې، نو دا وجه وبل دا چې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت سره زموږ تعلق ښه پاتې شي.
د پخوانیو جرنیلانو او ججانو د احتساب په مسله د جاوید لطیف نرم دریز د نواز شریف د دریز څخه یوې جلا لارې ته اشاره کوي. د مسلم لیگ نون یو بل مشر هورم دستگیر د سپتمبر په 26 یو شخصي ټلویزیون چینل ته په مرکه کې وویل چې حکومت د فوز یو بل پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د اساسي قانون د 6 مادې لاندې محاکمه کړې وو، وروستو چې څه وشول د ټولو په وړاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید دا هر څه تکرار نشي. د سیاسي چارو یو شنون کې او خبریال شایق حسین په دغه اړه وایي چې سیاسي ګوندونه کله په اپوزیشن کې وي نو د جرنیلانو د احتساب خبره کوي، خو چې کله حکومت تراشي نو هر څه په خپل ځای پاتې شي.
دو وخت هغه چې کوم مین حریف دی هغه جیل کې ناست دی، دوی چې خپل کم کار کړی وو چې هغه حکومت لاړو او بیا دوی چې دی په وخت الیکشن نه وکړو، چې هغه ټایم الیکشن شوی نو عمران خان دې پر دا ناممکن وه بیا اقتدار کې راتلل، نو دوی هغه ټرین مس کړو. بله خبره دا ده چې میا صاحب هلته څلور کاره تیر کړل، دلته خلک کمپیریزن هم آلریډي ډرا کوي. یو جا ټایم چې کوم هغه اگین حریف دی او ډېر غټ پولیټیکل طاقت په طور باندې مخ ته راغلی دی، یعنی خان صاحب پاکستان کې روایتی طور باندې اینٹی اسٹیبلشمنٹ چې کومه بیانې د سیاست کې چلی ای خاص کر دی الیکشن ورځو کې.
د یادونه وړ ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید په ګډون د سپریم کورټ د ججانو آصف کوسا او ثاقب نثار د احتساب خبرې د هغه کشر ورور شهباز شریف دې ته وهڅاوه چې له لندنه د رستنېدو په 48 ساعته دننه بیرته لندن ته ولاړ شي او د هغه سره د فوز پر ضد د دریس په نرمولو خبرې وکړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال ریډیو دغه غږ ستاسو له دمه مخکې تاسو د شاهین منیرینا راپور واورېده چې د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران څه قسمه بیانیې لري او دغه راز د دې اثرات څه کېدای شي. ولې دوی مختلفې بیانیې خپلې کړې دي؟ اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړي وادي نه دي پوره کړي. هغه مشال ډو ته ویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره یې د وسلې راخیستو په اړه د رسنیو راپورونو حقیقت نه لري. البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي. حق دو تحریک له څه د پاسه دو کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کښتو د ماهي نیولو مخنیوي، د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو، د پوځي چک پوسټونو کمولو او لادرک خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړي دي. د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې مني خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړي نو یو وار بیا به پرلت پیل کړي. نوموړي د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو، بتخورې امنیتي پوستو بندولو، د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو، له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم، اوبو، بجلی او نورو ضروري سهولیاتو غوښتنه کوي خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دي منلې.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نااهلی ده، ګنې دا دومره غټی نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. له پاکستان سره اټم بم شته خو له دې کسانو سره نشي جنګېدی. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د سپتمبر پر شپږشتمه په ځینو ورځپاڼو کې د مولانا هدایت الرحمن له خولې لیکل شوی وو چې که د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي. خو نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ده خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده.
میڈیا دا خبره سمه نه در اخیستې. ما دا ویلی وو چې دا ټرالر مافیا وسلوال او ډاکوان دي او زمونږ په سمندر قبضه کړې ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایۍ کې ناکامه وي نو مونږ هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره شاوخوا 3000 ټرالرې دي. نو دا خو با سره خلق دی زکه سوک من کول نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دوه نور ملګری د روان کال د جنوري په 14مه پولیسو نیولی وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چانو ترمنس پنخته کې د یو پولیسوالا د وشنی تور پر شی وو چې نوموړي رد کړي وو. رستو د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نورو نیول شو کسانو د خوشي کول لپاره سوروسه احتجاجي ناشته هم شوي وو. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل د پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولې کمزوري دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده، نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
څوک دا ویلی سي چې انلیګل ٹرالنګ دی اوسې، illegal fishing osi border bande che dai aga trade solitan am sari ta nahi ubu masle hal na si no to akhir ta shaim che dai am wadi no implementation wali na ki ji da te lois sawal di hukumaton da para administration da para aur kam khalk che guarantor pakshe da sawi di agoi da para te lois da sawal di wal na ki ji aya fishing aur ٹرالنگ مافیا چی دونوں اسٹرانگ دی چاہ سندھ ٹرالرز مافیا چی دئی دونوں اسٹرانگ دی چاہ بلوچستان کے راضی زبردستی راضی دلتا دا دگا کئی اور زبردستی دا دگا کئی گرد شہر اڑی نو نقصان دا دینا ڈیر لوئی خدا دئی چی یو آگا سڑائی چی ڈیر مطلب ڈیر پورا امن احتجاج دی نو آگا احتجاجوں چی دئی پیاتے مجبور کئی چی آگا
بلخوا د بلوچستان د اطلاعات و نگران وزیر جان محمد اچکزی مشال ریڈیو ته ویل چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي خو یوازې د ټرالرو په ذریعه د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده
کم چیتا سوئلے چی دا حق تو تحریک مطالبات دا ٹول امر منلی دی پاکی تجارت و دا گاونڈی حواد ایران سارا پاکی دا از دائی سنجوے دا اوہ سنجوے دا بجلی سنجوے مور پر آقور بانی کافی پیشرفت کری یا پر مختب کری دی دا ٹرالنگ یا دا مایان دا نیولو مسئلہ پر خپل زیستا آگا یو چیلنج دی مور انشاءاللہ دا مسئلہ جرال کو اور دا دیل پارا دا مختلف ٹول حکومتی تانگو سارا ٹول خبری بلوچستان ایالت مشر وزیر پرون تھلی ٹول خلق سر کتنے وکی ندار مسئلہ مل پام کی دا ان شاء اللہ دا بڑی زر حل سی
دا مولانا ہدایت الرحمن پا مشرے دا گوادر و شاو خاصی موسیدون کو دا خپل غختن و پا حق کی دا دو سر یوشتم کال پا دسمبر کی او بیا دا دو سر دویشتم کال پا جنوری کی هم مظاہرے کڑی وی او پر لطیه وحلی و د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنس مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لطوالو سره یو نو لسنکاتی تړون هم لاسلیک کړي وو چې ور سره پر لټ پایتا رسیدلې وو خو د تحریک مشران وای چې حکومت تر اوسه خپل شمنی پوره نه کړي
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
مشال ریڈیو ته وګورئ چې د مې مخې تاسو د انیسا جمل نه راپور واورید چې د حق دو تحریک د وختونو په اړه وو اوس راځو بلې موضوع ته په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ اشوب چشم د زیاتېدو له امله د پنجاب حکومت په ټولو صوبه کې د څلورو ورځو پورې د ښوونځیو د تړلو پریکړه کړې د پنجاب حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ د خورېدو له امله په ټولو صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر 2 اکتوبر پورې بند به وي حکومت د هرې ضلع د کړو د څنګه چارواکو ته لارښوونه کړې چې امر دی عملی کړي تفصیل اسلام آباد مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده د حکومت لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصېږي د سکولونو د خلاصېدو نه پس به هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې په خپله هم یو ډاکټر او د پیتالوجي اسپیشلسٹ په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلی یو اہم اعلان کړی چې اسکول مشمول ته رخصت ورکول کیږي د دې وجہ دا چې دغه بیماری علامات په دوه درې ورځو کې ظاهریږي د سکولونو د بند ساتلو ګټه بدای چې په کورونو مشمول په کورونو کې دننه وي او د بیماری د خورېدو موده به تیر شي دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لاین موږ جوړ کړی دی که چاته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکاري نو په دې هیلپ لاین 1033 باندې ترلاسه کولی شي
1033 کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے
د پنڈای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ ته وینا تر مخه پسلو کې د شلو نه تر 15 پورې د سکول ماشومان د دې ناروغۍ ښکار دي دوی ویل چې که سکولونه خلاص هم وي خو مور پلار ته پکار ده چې په دې بیمارۍ اخته ماشومان سکول ته ونه لیږي د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکوونکي ډاکټر نصر خان مومند مشال ریډیو ته وویل
اسکول نه دی چټه دغه د یو طریقه دا کې ریشي جوړیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شیر زیات سپیډ سره روان دی ډیر رفت نو کړل غو وقفه پکې وو کی دوی نه کې دیشي چې صحه پوری کنټرول کی نو وزیر اعلی دا بیان مو د نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف دا لري چې سره روز چټي وو شي سره روز نه پس چې کله سکول نه کولاوي نو موږ دومره تیاری کړی چې بیا دا کوم ماشومان د دې بیماری هغه په سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او واپس رسخت کی
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ لا د وبا شکل نه دی اختیار کړی خو ځنې شخصي سکولونو په خپل ماشومانو ته د رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلت رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے یہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
کا فیصلہ ده. دا وائرل انفیکشن چې پنک آئی یا اشوبہ چشم ورته وایي، ماشومان لپرواوی او ځکه دا بیماری په دوی کې زر خوریږي. دا وائرل انفیکشن په خپل دومره خطرناک نه وي، خو کدی چرته د سترګې پرده متاثر کړي نو ډیر خطرناک شي، او بیا په رغېدو کې لشپږ میاشتو تر یو کال پورې وخت لګي، بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونیسي.
ایک سال لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د یو ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي، په دې اړه د اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر محمد زعیم زیاد مشال روډیو پښتنه داسې جواب کړه.
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے، سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے، یا وہ فلوئڈ جو
دانا روگی تو یو پر سر دلاس لگول دستر کو نمبر دن کی اوبلم سکول اور دانا روگ تولیا یا بلخت استعمال اور سر بل کست ہم لگے دیشی تو سلور روز پر سکول میں بندول لو یا وجہ ہم دائرہ مشمان تو یو بلنا لرے بسا تلشی ادبی مرائی دخول دو مخا ہونے والی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وایي چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل، د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وایي چې د دې انفیکشن دوایي نشته، خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي پخپله د شپږو نه تر اتو ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.